په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ملت ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپلې خبرې چټک کړي دوه ویل چې طالبان هم خوښ دي چې خبرې ورسره کیږي. دا ویل چې که موافقه وشي نو امریکا به د دې جوګوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي. یو بل راپور هم درته خبرو په سر کې دا چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې قومندان وایي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جوزف فوټل دغه سرګندونې دغه داسې وخت کړي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو له استازو سره خبرې کړي چې پکې افغان حکومت حضور نه درلود. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ک په افغانستان کې موافقه ته ورسیږي په دغه هیواد کې به خپل پوځیان حضور راکم کړي. هغه ویل په افغانستان کې سیاسي حالت د رسیدو لپاره خپل خبري چټکی کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر پروسې په ټلیفون باندې خبرې کړې دي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته نن وینا پیل کړه او په بیلابیلو مسایلو باندې اشاره وکړې. پورا خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ملت ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړې دي. هغه وویل که په افغانستان کې د سولې په اړه باندې موافقه وشي نو امریکا به د دې جوګوي چې په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي.
accelerated our negotiations to
خغلی ترامپ وی ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکی کړي. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کېدونکې جګړه وکړه. د هغوی لزړه ورتیا مننه کوو.
And thanks to their bravery we are now able to pursue.
خغلی ترامپ دا هم ویل چې د طالبانو په شمول له بیلابیلو افغان ډلو سره رغنده خبرې مخته وړل کیږي. دا ویل که چیرته د سولې موافقه وشي نو د سرتیرو حضور به راکم کړي او پر ځای به امریکا له تروریزم سره په مبارزه زیات تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر مسالې خبرې کړې دي. لارکس خیوې خبر شوې خبره پاڼه کې ویل شوې چې ښاغلی پومپیو ویل ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نشي نیولی. د ارګ خبر پاڼې نه دي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و، ځکه په تېرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنز ترنګلتیا اوازې خبرې شوې. دا خبر پانی زیاته کړي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنز اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د پایدار سولې تر ټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکارۍ دوام وکړي. خبر پانه کې همدارنګ راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت مشري د سولې د خبرو ملاتړ کړي. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوې دي. د راپورونو له مخې شفیق آریا او رحیم چې عمرونه یې د شل کلنې په شاوخوا کې ګڼل شوی او د همصدا په نوم د یوې راډیو د خبرونو وړاندې کوونکی وو، د سې شنبې په ماښام په تالوقان ښار کې د خپل کار په دفتر کې د وسلوالو په ډزو وژل شوې دي. د همصدا په نوم د سیمه ییز راډیو مشر سیمین حسینی ویلی دوی نه پویږي چې په یو وخت دغه دوه خبرې لاندو د وژل کېدو انګیزه څه وه. د تخار د والی ویاند جواد هجری ویلی بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلی او پولیس یې په لټه او د پیښې په څېړنه بوخت دي. په عین حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای له حکومت غوښتي چې د دغې پیښې په تړاو هر اړخیزې څېړنې وکړي. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې همدارنګ وایي په 2019 کال کې چې یو میاشت او څو ورځې تری شوې، تر اوسه په دې واد کې درې خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ نن ملت ته وینا د امریکا په کانګرس کې پیل کړه. ښاغلی ډانلډ ترامپ د بهرنیو مسایلو په اړه باندې وویل چې دی د شمالي کوریا له مشرانو سره موافقې ته ورسید او د دې خبره چې د شمالي کوریا سره د یو جګړې مخه ونیوله. ښاغلی ترامپ همدارنګه د وینزویلا په اړه هم یادونه وکړه چې د وینزویلا په وینزویلا کې د یو موقت جمهور رئیس په توګه باندې خوان ګوایدو په رسمیت پیژندلی دی. ډونالډ ترامپ په بهرني سیاست کې همدارنګه ایران ته هم اشاره وکړي او وی ویل لدی چې دغه هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي، نو د ایران سره د 2015 کال اټومي تړونه امریکا وېستله. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په اقتصادي برخه کې هم د امریکا داخلي پرمختګونه یاد کړل او وی ویل چې د دې په دوره کې شاوخوا 15 میلیونه نوې دندې رامنځته شوې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2021 میلادي کال پورې د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا د منځني واټن وشتونکو اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې د روسیې یو عکس العمل ګڼل شوی. دا تړون په 1980 کال کې د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی وو او په اروپا کې د منځني واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا مخه نیوله. او د اسرایلو صدر اعظم وایي دوه اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او ورسره به په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي خبرې وکړي. بنیامین نتانیاهو پرون وویل خغلی نتانیاهو وایي چې دای به د ولسمشر پوتین سره د فبروري په 28 د خبرو لپاره روسیې ته لاړ شي. اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې بریدونه زیات کړي او وایي هدف یې د غلطه د ایران د ګټو له منځه وړل دي. په تهران کې بیا د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی د سیشن می پورس اسرائیل ته خبرداري ورکړ چې که پر سوریه برید وکړي د ایران لوري دی د قاطع عکس العمل منتظر اوسي. ازادي رادیو تا وګست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو لاري خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ملت ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې موافقې ته پر رسیدو د خپلو پوځیانو حضور راکم کړي. دوی وویل چې سیاسي حل ته د رسیدو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي.
I have also accelerated our negotiations to reach if possible.
ما په افغانستان کې سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خپل خبرې چټکې کړي. مخالف لوري هم ډیر خوښته چې خبرې ورسره وشي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ماسکاو د غونډې په اړه وویل چې محسوسه نتیجه به ورنکړي.
امریکایی چی رو موافقه میکن؟ قدرت اجرایی کشان کجاست؟ سطحی رقم مجلس شوه تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهادهای قانونی حکومت افغانستان سر از سنک دارن، کاغذ است.
او د اسرائیل او روسیې مشران دوه اونۍ وروسته موسکو کې سره ګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې کوي. د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتانیاهو
It's very important that we continue to prevent Iran.
دا ډیره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیری مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونو مخه نیولې.
د پروګرام په دویم برخه کې به تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونۍ خبرونه واوري. د هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دقیقې دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ملت ته وینا څو شیبې مخکې پیل کړه. خولي ترامپ د خپلو خبرو په مینس کې په بهرني سیاست کې د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. ترامپ وویل چې په افغانستان کې سیاسي حل ته رسیدو لپاره چټکې هلې ځلې روانې دي. خولي ترامپ وویل چې په افغانستان کې سوله وشي نو د امریکایي پوځیانو حضور به راکم کړي.
accelerated our negotiations.
دوی چې ما په افغانستان کې سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبرې چټکې کړې دي. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبرې ورسره وشي. زموږ د سرتیرو لخوا نه ستړي کېدونکې جګړه وشوه. د هغوی له زړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګه یو چې د دې اوږدې او مرداري جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل ولټوو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په خپلو خبرو کې دغه هم وویل چې د دغه خبره لوی ملتونه په نه ختمیدونکو جګړو کې نه ښکیلیږي او نه ډیر دوام ورکوي. د وویل چې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې په د ولسمشری په انتخاباتو کې د کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې و چې خپل سرتیری به له نورو هیوادونو راوباسي. ښاغلی ټرمپ وویل چې په افغانستان کې د دې ادارې لخوا د طالبانو په شمول بیلابیلو ډلو سره خبرې روانې دي. په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په شمول له بیلابیلو افغان ډلو سره رغنده خبرې مخته وړي چې موږ په دې خبرو کې پرمختګ وکړو. په دې به برلاسي شو چې د خپلو سرتیرو حضور راکم کړو او له تروریزم سره په مبارزه تمرکز وکړو او موږ به هرو مرو له تروریزم سره په مبارزه تمرکز زیات کړو. موږ نه پوهیږو چې یوې موافقې ته رسیږو که نه، خو په دې پوهیږو چې له دوو لسیزو جګړو وروسته اوس وخت را رسېدلی چې سوله وازمویو او بل لوری هم دقیق همدغه کار غواړي او دا یې وخت دی.
For peace, and the other side would like to do the same thing. It's time.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لخوا د افغانستان په اړه باندې لدې چې غواړي په افغانستان کې سیاسي حل لاره ولټوي او سولې ته ورسیږي د کانګرس لخوا تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس په داسې حال کې له افغانستان د سرتیرو د حضور د کمښت په اړه باندې اشاره وکړي چې د امریکا ګڼ سیاسي او پوځي مشران بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور غواړي او وایي چې په افغانستان کې لا هم خطرات موجود دي او باید امریکا له افغانستان د عسکرو په استلو کې بیړه ونه کړي. د ترامپ لخوا دا خبرې داسې وخت کیږي چې د افغانستان ولسمشر ډونالډ اشرف غنی تیره اونۍ ښاغلي ترامپ ته په یو لیک کې لیکلي وو چې په افغانستان کې د سرتیرو حضور د اغیزمن شمیر کړي او د دې خبره چې په دې سره باید خپل مصارف هم راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جنرال جوزف وټل دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو د طالبانو له استازو سره پرون ولیدل. د دوی په ناسته کې افغان حکومت برخه نه درلوده. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا وویل د موسکو غونډه به محسوسه نتیجه ورنه کړي ځکه د دې خبره هغه کسان چې دې غونډې کې ګډون کړی اجرایی واک نه لري. اجمل انداو نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مسکو پر غونډه بې باور دی ځکه په دې غونډه کې څوک د افغانستان د حکومت په استازولۍ برخه نه لري او هغوی چې پکې برخه اخیستي د ولسمشر غنی په وینا اجرایوي واک نه لري. ولسمشر غنی د تلونی اوس لخوا په یو جوړ شوي تلویزیوني بحث کې ظاهرا پر هغو افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته له طالبانو سره خبرو ته ناستي. ولسمشر غنی ویل چې سره په څه موافقه کوي؟ اجرایوي واک چیرې دی؟ داسې سلګونه غونډې چې جوړې شي څو چې د افغانستان دولت، د افغانستان ملي شورا او د افغانستان قانوني بنسټونه یې تایید نه کړي، تش د کاغذ پر مخ پرېږدي. ښاغلي غنی په دې بحث کې همدارنګه تایید کړه چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې شوې ده، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ستونزه په تضاد او انتقاد نه هواریږي. د سه شنبه په ورځ د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو یوې ډلې د مسکو په پریزیدنت هوټل کې د طالبانو له استازو سره وکتل. په دې غونډه کې په شاملو سیاستوالو کې محمد یونس قانوني، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمېر نور پخواني افغان چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي څېرې شامل دي. په دې غونډه کې ټولو د سولې په اړه وړاندیزونه وغوښتنې وکړې، خو طالب استازو یې په اړه څرګند ځواب ونه وایه. په غونډه کې د طالبانو د هیئت مشر شیر محمد عباس تانکزی کوله. نوموړي وویل چې د افغانستان وسنۍ اساسي قانون دوی ته د منلو نه دی. پر دې سربیره په رسنیو کې د ښاغلي ستانکزي له قوله د مسکو د غونډې لومړنۍ ورځ خبر شوې. د رویټرز خبري اژانس د ښاغلي ستانکزي له خولې دا هم ویلي چې تر اوسه پورې له امریکایي لوري سره د افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو پر مهال وېش هیڅ توافق نه دی شوی. له مسکو زرګونه کیلومتره لرې په واشنګټن کې د امریکا په سنا کې هم د افغانستان پر سوله اوسنی وضعیت
بحث وشو. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې د دې هیواد د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل وویل د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت له پامه ونه غورځول شي. ووټل زیاته کړه د محل له طالبانو سره د امریکا مذاکرات په ډیر ابتدایي پړاو کې دي. د نوموړي په وینا متحده ایالات پر طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکوي او په عین حال کې سیاسي حل لارې هم لټوي.
We recognize this conflict will not be resolved.
جنرال جوزف ووټل وایي هڅه چې موږ درکو د جګړې د پای ته رسول لپاره د ډیپلوماسي او پوځي فشار ترکیب ته اړتیا ده. زموږ د پوځي فشارونه د یو حکومت په توګه د پای نه حال کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ سیاسي هڅو ته هم دوام ورکوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان کسان په مشخصه توګه په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د لیدنې په اړه څه ونه ویل، خو د سه شنبې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مسکو د غونډې له پای ته رسیدو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. دارګ د وی خبر پانی په وینا په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن د اړیکو پر استحکام ټینګار وکړ. وی ویل چې د دواړو لورو ترمنځ به د وی پایدار سولې ته ټینګښ پوري پوځي همکاري دوام وکړي. سره له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او روسیې هڅو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي رقابت په سترګه کتل کیږي، خو کرملین په وروستیو کې ویلي چې دوی په رسمي توګه د مسکو غونډه نه ده وربللې او دا خبرې اترې په مسکو کې د میشتو افغانانو په نه وخت ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښت سره مفتش یا سیګار دفتر په یو نوي ریپورت کې د افغانستان د هوایي ځواک د پلوټانو او انجینرانو او دغه هیواد ته د بلک هاک هلیکوپټرو د ورکولو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دا ریپورت وایي امریکا باید د افغانستان پلوټان او انجینران وروزي کنه له دې درکه به د مالی ورکونکو امریکایانو پیسې ضایع شي. فرشتي جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک د بلک هاک هلیکوپټرو لپاره د پیلوټانو او انجینرانو له کمبود سره مخامخ دی. د سیګار رپورت د سیشن به پوره خبر سوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې افغانستان ته د داسې پرمختللو امریکایي هلیکوپټرو ورکول به خطرناک کار وي، ځکه افغانستان نه کافي پیلوټان ورته لري او نه هم داسې انجینران لري چې د اړتیا په وخت کې تخنیکي ستونزې حل کړي. سیګار د افغانستان د هوایي ځواکونو په اړه د اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړې چې له دې هېواده د امریکایي پوځیانو پر وتلو ضد او نقیض رپورټونه خپرېږي. واشنگټن ویلي چې تر 2023 میلادي کال به افغانستان ته 1,950 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي. د افغانستان ملي اردو ته تر اوسه 14 بلک هاک هلیکوپټر رسیدلی دي. د دې هلیکوپټرو د ترمیم او ساتنې مسؤلیت اوسمهال د بهرنیو انجینرانو په غاړه دی، خو سیګار په نننی رپورت کې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو ته د بلک هاک هلیکوپټرو د استفادې د زده کړې روزنیز پروګرامونه او د انګلیزي ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. سیګار هم داراز وړاندیز کړی چې امریکا باید د دې لپاره ځانګړي انجینران هم وروزي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت دا هلیکوپټر د امریکا د ولس د مالیې په پیسو اخلي او که چیرې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د روزنې پروګرامونه جوړ نه سي، افغانستان ته د بلک هاک ورکول به د امریکایانو د مالیې د ضایع کېدو معنا ولري. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان هوایي ځواکونه اوسمهال د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د روسیې سخت پر هلیکوپټرو زیات اتکا کوي، خو غواړي چې ځای د امریکا سخت بلک هاک هلیکوپټر ونیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښته اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د یو پلاوی دوی ورځنۍ غونډې ته یو شمیر لویدیزو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. دا غونډه پرون د طالبانو له یو پلاوي سره په ماسکو کې پیل شوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طالبانو سره د لسکونو افغان سیاستوالو ناسته د پام وړ بللې ده او دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې غونډې سخت انتقاد کړی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو پرته له نورو سره خبرو ته چمتو شوي دي، افغان حکومت د ماسکو غونډه تر سوال لاندې راوستې ده. بلی امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا د دې غونډې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت نه حضور د ولسمشر غنی واکمنۍ ته یو ضربه ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دا غونډه نه د افغانستان د امنیت لپاره ګټه کوي او نه هم دا د سولې سمه هڅه ده. واشنگتن پوسټ بیا لیکي کابل ماسکو تورنوي چې پر هغه ژمنه یې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو لپاره اسانتیاوي برابروي. ډیلی میل خبرونې بیا د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو اندېښنو ته اشاره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې هغو ښځو چې د طالبانو د رژیم په وخت د طالبانو تر سختو قیوداتو لاندې ژوند کړی دی له افغان سیاستوالو غوښتي دي چې په ماسکو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال دا ډاډ ترلاسه کړي چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د ښځو ترلاسه کړي حقوق تر پښو لاندې نه شي. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې په وینا لیکلي دي چې له طالبانو سره د معاملې په ترڅ کې باید د دوی له حقونو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه استفاده ونه شي. ورځپاڼه په دوام لیکي طالبانو له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودې، له کاره یې ګرځولې وې او د هغوی شخصي ازادۍ یې تر پښو لاندې کړې وې. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې د یوه همغږه کوونکي روشان مشعل په وینا لیکلي دي که طالبان بیا راوګرځي او پر ښځو محدودیتونه وضع کړي دوی به یې ونه مني.
ازادي راډیو ته غواګست دولت شپږنی منځنۍ سپای فم سلا شرای پنځه باندې خبرونه کوو. د کندهار اوسیدونکي وایي پښتانه د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو کې له لسیزو راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي خو څوک یې غږ نه اوري. دوی د سې شمې په ورځ ناوخته د یو لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ ترڅنګ د پښتنو د زنځیري وژنو د مخنیوي په اړه په نړیواله کچه د هغوی د حقونو د دفاع غوښتنه وکړه. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه یو رپورټ لګلې چې د خلکو د مظاهرو شعارونو په غږ پیلېږي.
د سېشنبې په ورځ ناوخته د کندهار لسګونو اوسېدونکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو پښتانه د لسیزو راهیسې د نامعلوم خو پلان سوي تاوتریخوالي قربانیان یاد کړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې نور د پښتنو غږ واوري او له حقونو څخه دفاع وکړي. حکمت الله صلیحي او سالم احمد د نور په استازیتوب وویل
پښتانه نور د دې ظلمونه نه شي زغملی. موږ په کلکه د پښتنو د حقوقو دفاع کوو، د ملګرو ملتونو د نړیوالو ادارو څخه د ټولو سازمانونو او بنسټونو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې نور د پښتنو وژنو ته د پای ټکی کېږدي، د پښتنو حقوق ورکړي.
موږ پر هغه پښتنو باندې چې د پښتانه مشرتوب کوي موږ یو اواز پر کوو چې زموږ اواز در دنیا در ملل متحد پورې ورسي او در دنیا در سازمانو پورې ورسي چې موږ پښتانه دهشتګر نه یو. موږ پښتانه یو آزاد خلک یو، امن پسند خلک یو. موږ په تمامه دنیا کې امن غواړو.
لارین کوونکو همدار از بلوچستان کې د پاکستاني پولیس لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوري وژل کېدل هم وغندل او هغه د پښتنو د زنځیري وژنو کړي یاد کړه. لارین کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ملاتړ شعارونه ورکړه او د ارمان لوري د قاتلونو د مجازات غوښتنه وکړه. عطاوله عطاواج محمد په دې اړه وویل
د پاکستان ایس ای او روسیان چې په جې نه خوشاله کیږي، انګریزان چې په جې نه خوشاله کیږي چې یو ارمان موږ د مابین زیوړی ټوله پښتانه ولاړه د ټولو زړونو وختل نه د دې پلار د چا زړونو ورښاله سي نه ورسته کولای سي. دا ټوله افغانان سره یو جې په انتفاق چې موږ به ټوله په لر او بر پښتونخوا کې ټوله په انتفاق سره ولاړیږو او خپل आवाज به وچته وو در ټولو نړیوالو بیرسو
پښتونخوا پښتانه سره ولاړ په اړه د غیب د ورانګ خور سره وژه فوجه درې ریواز د دې ارمان لرنی خور نه ودا د ټوله پښتانه خور ده. هغه خور پر بغل ولاړ د پښتانه په سیاست باندې مر د پاکستان د فوج یا د پاکستان د فوج د مشر د دې دمکی یا مثال چې منظور پښتون ته ورکړي دا مرد زغمل نه دي مشته.
د یادول ور د چې د دوشنبه په ورځ د کندهار وسیدونکو په ورته توګه د ارمان لرنی د وجل کې دوه خبرګون کې اعتراض او د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغه وجل سی بغړي غیابانه جنازه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو ملګری ارمان لونی پولیسو د فبروري په 2 منې چا په بلوچستان کې په وهلو کې وژلې دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او روسیې مشران دوه اونۍ وروسته موسکو کې ګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې بحثونه د جولان په لوړو د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکزې دي. موسکو تر اوسه د دې خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. نور جزئیات له اجملاند اورو.
د فبروري په 28مه نیټه په مسکو د اسرائیلو د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د غونډې کوربه وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سه شنبې په ورځ ویل په دې لیدنه کې به ډېر بحثونه په سوریه کې د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز وي. نتنیاهو وایي دا ډېره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیري مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونو مخه نیولې خو د دایمي مخنیوي لپاره یې ژمن یو. باید په دوامداره توګه د دې مخه ونیسو چې ایران د جولان په لوړو کې یوه نوې جبهه رامنځته نه
کړي.
که چیرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اسرائیلو د صدر اعظم لیدنه تایید شي دا به د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو د مشرانو درېمه لیدنه وي. د سه شنبې په ورځ د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی اسرائیل ته خبرداری ورکړ که پر سوریه برید وکړي د ایران له لورې دې د سخت او قاطع عکس العمل او عواقبو منتظر اوسي. د فارس خبری آژانس په وینا شمخانی د خبره په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په لیدنه کې کړي. دواړو لورو د ایران، ترکیه او روسیه د مشرانو د حق لیدنه په اړه خپلو کې خبرې کړي چې ټاکل شوي د فبروري په 14مه نیټه د روسیې په سوچي ښار کې جوړه شي او بحثونه به یې د سوریې پر کړکیچ متمرکز وي. روسیا او ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو څخه دي خو ترکیه بیا د اسد د مخالف وسلوالو ننګه کوي. اسرائیل هم چې غواړي په سوریه کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي دغلته د بشار الاسد د رژیم سره سخت مخالفت لري. روسیې د اسرائیلو د سختو خبرداریو وروسته اعلان وکړ چې د استري سوه په نوم د توغندیو دفاعي سیستم سوریې ته ورکوي څو د دې هیواد دفاعي ځواک پیاوړی شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له سوریې څخه 200 امریکایي سرتیري وباسي ځکه د نوموړي په وینا په دې هیواد کې د داعش ډلې ماتې خوړلې. د امریکایي پوځیان په سوریه کې د هغه کوردانو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګیږي. ترکیه بیا دا کوردان د کوردستان د کارګر ګوند سره تړلی بولي او پر ضد یې د عملیاتو هوډ څرګند کړی.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم اسمت ساروان د سرطان په اړه باندې یو معلوماتي مطلب وایي.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پر لپسې روانې دي ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتی انستیتیوت او د تلتین د ماشومانو انستیتیوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېدای شي. په خپله ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي له دې ډول سرطان سره د مقابلې لپاره کار اخیستل کېده خو څېړونکي د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څېړونکو ته په نوې څېړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څېړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده مخکښ څېړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته ځینو خلکو سیمسونه را لګلې. لا غړلې قادر خان تکین لیکلي د امن ثبات او څلور لسیزو جګړو د پاترسولو یو څرک لیدل شوی نو د دې چانس او فرصت دی باید للاسا ونه وزي او ګټه ترې پورته شي. همدارنګ شهید زاده زابلی د خاک افغان څخه لیکلي دي په ماسکو کې د طالبانو د هیات موقف او خبرې د قناعت وړ وي ولی افغان سیاسيونو خبرې سره متضاد وي چې په دې سره څه نموړو سیاسيونو دا په ګوته کړ چې دوی د ملي ګټو سره نه دي همغږي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلی دی ماسکو غونډه بې فائده د ځکه هلته غیر دولتي چارواکي برخه لري. همدارنګه د سمی الله لمیوند لیکلی دی موږ د مسکو د غونډې هر کله کو ځکه افغانان پکې ګډون لري. نیاز محمد د هلمند له د نادلی لیکلی طالبان څخه غواړو چې وخت زاینه کی او ژر تر ژره اوربند اعلان کړي. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره یې خپلې خبرې چټکې کړې دي. ښاغلي ټرمپ دا خبره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې کور ته د خپلو عسکرو د ستنولو هوډ لري دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې سولې ته په رسیدو به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړي. لارګه خبر شوې خبر پاڼه د پومپیو لخوا وایي حمات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملی کارونو ځای نشي نیولی. په جرمني کې یو افغان کډوال د خپلې جرمني ملګري د وژلو په تور په عمري بند محکوم شو. په تخار کې دوه ژورنالیستان پرون شپه د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ملت په کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. ښاغلی ټرمپ وویل چې د دیوال په جوړولو سره به د ناقانونه کډوالو مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2021 کال د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو کونړ ته. په کونړ کې د اسمار په ولسوالۍ کې پرون یو لوی ولسی غونډه وشوه. خلکو وویل چې سوله غواړو خو د افغان ځواکونو منحلول نشو زغملای. دوی وویل هر څوک چې د افغان ځواکونو منحلول غواړي هغوی یو ځل بیا کورنۍ جګړې پیل کول ته زړه ښه کوي. په دې اړه رهلا انوري له کونړ یو تفصیلی ریپورت را لګلای.
د کونړ وسیدونکو وای سول غواړي خو د افغان ځواکونو منحلول ورته د منلو نه دي. که بهرني ځواکونه له هیواد وځي پروای نشته خو باید افغان ځواکونه نور هم پیوړی شي ځکه چې د نړیوالو ځواکونو وتل ورسته به د ټول هیواد د ساتنې مسولیت د دوی پر غاړه وي. پوخانی سناتور رفیع الله حیدری او دلبار باجوړی ازادي راډیو ته وویل
په هیڅ قیامت افغانان هغه سولې ته ژمن نه دي او هغه سولې نه غواړي چې زمونږ اساسي هغه بنیادونه ونړول شي یا هغه لاسته راوړنې چې په تیرو 13 کالو کې مونږ درلودلې چې هغه زمونږ تر ټولو غټه لاسته راوړنه همدغه یو ده چې مونږ امنیتي ځواکونه لرو. مونږ د امنیتي ځواکونو د پاشلو مخالف یو د کونړ خلک د خپل امنیتي ارګانونو تر شا ولاړ.
ورته د افغانانو په وینو جوړه شوې ده. کلونه کلونه په دې تیر شوي دي. هیڅ کله افغان ملت دا نه غواړي چې دغه یو
په کونړ کې د حج او اوقافو رئیس مولوی نورالمعبود احساس وایي د طالبانو په استازیتوب د هغوی د قطر دفتر مشر عباس تانگزی په خپلو خبرو کې ویلي چې د امریکایانو وتلو سره باید افغان امنیتي ځواکونه هم منحل شي چې دا خبرې افغانانو ته هیڅکله د منلو وړ نه دي. او که د افغان ځواکونو په منحل کېدو په هیواد کې سوله راځي نو داسې سوله دوی نه غواړي.
اوس دښمن یو بل تکتیک غوره کړی دی. غواړي چې د افغانستان ثبات د سولې په نوم باندې واخلي. دغه سوله نه موږ ته قابل د قدر ده. دغه سوله نه افغانان غواړي. هغه سوله چې په هغې کې ثبات نه وي، په هغې کې عزت نه وي، په هغې کې زموږ د ترقۍ تضمین نه وي، په هغې کې زما تضمین نه وي، په هغې کې زما د ملک تضمین نه وي، په هغې کې د اردو تضمین نه وي، په هغې کې د قضا تضمین نه وي. دا په افغانستان کې د یو نوي جنګ پیل او آغاز دی. خو هیڅکله به افغانان همدغه پیل او آغاز ته چې دښمن غواړي سر ورته ټیټ نه کړي.
کونړیان له وسلوالو طالبانو غواړي چې باید د نورو په اشارو د خپل وطن د ورانونی او د افغان ځواکونو د منحلولو هڅه ونه کړي.
د وسلوالو طالبانو زمونږ هله دا دي واقعا دوی سولې ته ژمن وي او د هیواد ته دراتک امید وي. خدا اردو ده، دوی اردو ده، دا اردو د هواد اردو دا اردو د هواد د پول ساتون کې در د خلکو د ناموس ساتون کې دی. البته کدا د دشمن غوښتنې نو زمونږ هله د دوی نه ده چې نور دا پر دې بار د خپل ګول لري کې د خپل ورونو سپ یو ټاګر کینی.
دوی وای لکه څنګه چې د حزب اسلامي مشر ګلبودین حکمتیار کابل تراغه او نن ټول افغان امنیتی ځواکونه شپه او ورځ په خدمت کې دي، نو طالبانو ته هم پکار دي چې د افغان ځواکونو د ځواکمن کولو هڅه وکړي، ځکه چې دا هیواد د ډیرو ستونزو سره مخ دی او منظمو ساتونکو ته اړتیا لري.
طالب چارواکو د غږ د هغه افغانان دي کاغی دل تراشی دغه حکمتیار صاحب هم راغلی دی، هغه د همغه اردو همغه پولیس د دې په خدمت کې دي، په امنیت کې دي. نو دا هم زموږ ورونه دي چې راغله دغه اردو او دغه پولیس او دغه امنیت عسکر د دې په خدمت کې دي او د دې ورونه دي، او هیله تی کوو چې دغه سی غوښتنو او دغه سی ویناونه لاس واخلي.
که څه هم چې افغانان د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد لخوا د افغان سولې د پاره پیل کړو هڅو ته هیله مند دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید په افغانستان کې داسې سوله راشي چې د افغانانو عزت، هویت، ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپل حال پاتې شي، داسې نه چې د سولې راتلو په نوم موجوده نظام او لاسته راوړنې له لاسه ورکړو او په هیواد کې یوې بلې کورنۍ جګړې ته زمینه برابره شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د خوست زرګونو اوسیدونکو یو ځل بیا د یو لارونې په ترڅ کې د ارمان روڼي وژل کېدل وغندل و. د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو په پاکستان کې د دا ډول وژنو د څېړلو غوښتنه وکړه. د سې شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو په غوښتنه د ارمان روڼي د وژنې په غبرګون کې یو شمېر اروپایي هیوادونو په ګډون د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لاریونونه وشول او د ارمان روڼي لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل له خوست په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د سه شنبه په ورځ مازدیګر مهال زرګونو خوستوالو یو ځل بیا د یو سوله ییز لاریون له لارې د ارمان لوڼي وژل کېدل وغندل او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو یې غوښتنه وکړه چې یاده پیښه وڅېړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبه ورځ ناوخته د ټولنیزې میډیا له لارې په نړۍ کې پر پښتنو غږ کړی و چې د یاد غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼي د وژل کېدو په خلاف او د پي ټي ایم په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي. له همدې کبله د یکشنبه ورځې د لاریون په تعقیب یو ځل بیا خوستوال په یو پراخ لاریون کې راووتل او د پښتنو د یووالي، پښتنو ته د حقونو د ورکولو او د دوی په وینا په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې د روان زور زیاتي د ختمولو په خاطر شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن ګډونوال ساجد بهار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې نن زورګونه خوستوال عمالارو ته راوتي دي، دوی له نړیوالې ټولنې، له ملګرو ملتونو او د بشر حقونو له کمیسون غواړي چې په پاکستان یا په پښتونخوا کې چې پر پښتنو کوم ظلم کېږي د پنجاب حکومت او پاکستان د پاوز او استخباراتي کړای له لورې د نور د پایټک کې خودل شو دوی غږ دی واوریدل شي.
په خوست کې د پانتون یو تن استاد یعقوب جان سوری وای دوی ځکه لاریون کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتنو غوښتنه کړې و چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ارمان لوڼي د وژل کېدو خلاف غونډي او لاریون نه وکړي.
منظور پښتون د غوښتنې په اساس باندې چې په ټوله نړۍ کې د هر چیرې چې پښتون آباد دی باید د ارمان لوڼي د شهادت په غبرګون کې او بالخصوص د ټولو پښتنو د حقوقو د دفاع لپاره راوتی دی. نو په خوست ښار کې دا لاریون د دې لپاره پلان شوی دی چې د پاکستان ریاست له لورې هغه ظلمونه چې د پښتون په مظلوم قوم باندې کېږي او اساسي حقوق یې تر پښو لاندې کېږي د هغوی د اعادې لپاره جوړ شوی دی.
د خوست د ولایتي شورا پخواني رئیس عبدالولي واحدزي وویل د دوی لاریونونه او دا ډول اعتراضونه به تر هغه روان وي چې د پاکستان ریاست د پښتنو غږ واوري.
نن د یوې چیغې په پار د خوست ولسونو د پی ټی ایم د اعلان سره سم یو لوی لاریون کړی ده. دا لاریون به اولنی او اخرنی نه وي. موږ به دا غږ اوچت ساتو او تر څو چې د لوی افغانستان چیغه تر هغه ځایه رسیدلې نه وي تر هغو پورې به دا حق دا ناره جاری وي.
یاد دی چې په همدې ورځ د خوست یو شمېر ښځو او نجونو هم د ارمان لوڼي د وژنې خلاف غونډه رابللې وه. لونی ته دعاګانی وکړي او د هغه خور وړاندې لونی ته په خپل خبرو کې ډاډ ورکړ چې د پښتنو په دې مبارزه او د ورور په غم کې د نورو خلکو ترڅنګ ټول پښتني ملګری دي.
او دغه پروگرام د خبری برخی وروسته راپور ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ کموالی تر ډیره پاکستان ته زیان رسولی. دا خبره د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل افغان سوداګرو اوس د پاکستان پر ځای نور هیوادونو ته مخه کړې او لاغوی سره سوداګري پیل کړې ده. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې په کلنی ډول شاوخوا یو میلیارد ډالر کمواله راغلی، د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د دغه کموالي په نتیجه کې تر ډېره زیان پاکستاني سوداګرو او تولید کوونکو ته وخته ده. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي پاکستان په تیرو څو کلونو کې د سوداګرۍ اصولو ته پابند پاتې نه شو او افغان سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول.
افغاني تجاران متضرر شو، پاکستاني خو پاکستاني زیات متضرر شو چې یو طرف ته تجاران متضرر شو، بل طرف ته مولدین هغه څوک چې تولید کوي په میلیونو کې، خصوصا د وړو د سیمټو د شیخ د خوراکي موادو د غړیو هغه ټول فابریکې د مشکل پیدا شو.
پاکستانی ورسپانې دی نیوز په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي چې د پاکستان د خراب سیاست لامل په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد تولیداتو په افغانستان کې خپل ارزښت او بازار لاسه ورکړی چې سوداګري له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه ورسپانې لیکلي چې اوس مهال له افغانستانه پاکستان ته صادرات زیات شوي او لکه څنګه چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو، نور د دغه هیواد خلک په پاکستانی تولیداتو پورې تړلي نه دي. په تیرو کلونو کې پاکستانی تولیداتو په افغانستان کې ډېر ګرم بازار درلود. ان تر دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه نږدې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیده چې ډېره سلنه یې پاکستانی صادراتو جوړوو. خو سموده وړاندې د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د پاکستان صادرات کم شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم وایي چې د سیمې نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا سره له پاکستان سره یې سوداګریزه کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده. دی وایي مطمئنن چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د خپل دوګونی سیاست له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول، خو اوس زموږ خصوصي سکتور له نورو بدیلو لارو ګټه پورته کوي. اوس یو سالم رقابت رامنځته شوی دی او هر هیواد چې ډېرې اسانتیاوې ولري له هغه سره سوداګري زیاتېږي. هڅه کوو له ټولو ګاونډیانو سره د ګډو ګټو له مخې راکړه ورکړه ولرو. دی وایي افغانستان اوس په سوداګریز راکړه ورکړه کې په پاکستان اتکا نه لري، بلکې د سیمې د هیوادونو بازارونو ته خلاص رسی لري او ان تر دې چې د چابهار او لاجورد له لارو یې د ترکیې، هند او اروپا بازارونو ته هم لاسرسی پیدا کړی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ هم د نورو پیغامونو ترڅنګ د انتخاباتو اړوند پیغامونه لرو او د خلکو اندېښنې دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې څنګه سوي او د ولسمشري انتخاباتو لپاره د کمیسیون تیاریاني او دغه راز د ولسمشري لپاره د کاندیدانو د اسنادو په اړه څه وخت جزئیات له خلکو سره شریکېږي. په دې اړه به ستاسو پیغامونه او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې واوري. البته وروسته پر نورو مسایلو هم ستاسو ژغونه او نظرونه سره دي په ګډه به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
هلو، السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د مهاجرینو د پاکستان د مهاجرینو زنانو رئیس یم. موږ د هر کله دا مننه کوو چې د کمیشن کمیشنران لدی چې موږ ډېر خوشحاله یو. کله موږ خپل افغانستان ضرور د ښه وي داسې درغلي په انتخاباتو چې وشوه چې مکه او پښتنه اوس داسې ځوانانو دونیم دونیم زره رایه وړي. هغه ځوانانو نه رایه کړم ټیم کې 2 لسوه رایه کړم ټیم کې ځوانانو نه دا درغلي تېروانې دی خو خوند نه کوي پر کمیشنران زر ته زر لږ کړي. او وسلام واننه.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته پخوا چې نن برای شماري شما شوه
ولایت به صندوقونه ویرل صندوق شب شهبیر به هر وکیل خپل نه پاتینول شباب اسمتوب له پاک سترکار او حکومت خپل نشبت زمینه برابر کړی ده درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد هغه یو وکیل نه رپی اخلي دا رای ورته دغه صندوق نه باچی بلکې اچي. والسلام.
ہلو السلام علیکم. فتار محمد نینم دا دی کمل ولایت دی بگرمی لسوالی اوسیدن کئی ترنگی سی دا انتخابات و سور دی خلق انتخابات وار اللہ پا دیر تکلیفون و رای واشوالی اشرف علی احمدی نرائی لکی سی کمیسون بانی غاگو کی دی خلق و رای پر دی نخاندی. والسلام.
تاریمتی والا عبید دیم دا قلعه محسین دا کلی یو تن اوسیدن کئی دا افغانستان دا انتخابات و دا خپلواک کمیسون سخمی هیلا اوارزو دا چې باید پر روانه اونۍ کې د انتخاباتو اعلان زر تر زره وسي. والسلام.
نوم یې دل آغا مسلم دی.
نو موږ خوشبینی لرو په دې چې کچیرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته د څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا د کمیسیونونه کولی سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي په غدګي کې، نو بیا د درغلي مخه نیول کېږي، د زورواکو مخه نیول کېږي.
د همدې مسلې په ارتباط زما همکار رحمت افغان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست سره خبرې کړي چې دلته به په ګټه سره وورو.
محترم حق پرست صاحب، که درته ووایي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخته بیا چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پوری دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو دارزیابۍ برخه ته، چې خوشبختانه باید وایي چې اتلستنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد دارزیابۍ د پاره یاد کمیسیون ته وسپارل، چې دا کار دوام لري. نن 10 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پوری به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي، او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي، او هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي، او ترڅو بیا د شکایتو کمیسیون د مهالویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست را سره شریکوي، او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي لیست اعلانوي، چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماند دی او کاندید دی، هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېشي.
آی د کمیسیون دغه ژمنتیا لا پر ځای ده چې همدغه کوم شرایط دی او کاندید لپاره ټاکل سوي دوی به د هغه عملي کوي؟ په داسې حال کې کراس وګورو، پخوا هم داسې ژمنې سوي وي، خو بیا به وروسته چې کتل ژمنې ماتېدلې. دا ډول څومره دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی پر دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټولو اسناد، او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتمه یو شپیتمه اساسي قانون همدارنګه اته دیرشمه د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول پر هغه باندې تطبیقیږي. د مثال په ډول اول د افغانیت باید د هویت د پاڼې پر اساس باندې، او د دې هویت پاڼه باید دقیقا د دې معلوماتو وسي، د ده عمر چې 40 کاله یې په دغه ورځ چې دی کله ثبت نام کوي هغه باید کره کتنه باندې وسی او تر برسی لاندې ونیول سی. د دې ترڅنګ 100,000 د هویت پاڼې چې استیکر ولري، او همدارنګه د استفالیک، او د دې ترڅنګ ځینې نور موارد چې هغه په دغه اساسي قانون په مادو کې او همدارنګه د ټاکنو په مادو کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول عمد پیزیکی اړخ کې په نظر کې نیول کیږي او هم د سیستم په برخه کې. د سیستم په برخه کې د مثال په ډول دغه یو لک د هویت پانه چې استیکری دا موږ سیستم ته داخلو په هغه کې مختلف آپشنونه پر دې باندې کار کوي. د مثال په ډول د احمد او د محمود ترمنځ د هویت د پانو د تکرار سیستم مشتعلرم راکې یا ژغ کوي چې دونه تکراری تذکری موجود دي او یا دا تذکری ناقص دي زموږ سره صفت نه لري او یا دا ستیکرونه ناقص دي زموږ سره صفت نه لري. دا د سیستم برسېد چې دا هم سر تر رسید. راځم د ژمنتیا خبر ده لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواکه میسون د یګانه ارګان په هیڅ باندې چې دغه ډیموکراټیکي پروسې مدیریت او نظارت پر غاړه لري او د یو سلو شپږ پنځوسمې ماده د اساسي قانون پر اساس باندې دغه پروسه مخ ته بیایي. نو معلومه خبره چې خپل ټول امور د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون او د ټول وضعي قوانین چې په افغانستان کې موجود دي دغه پړنا کې مخ ته بیایي چې قوانین مکلفیتونه او همدارنګ وظایف یاد کمیسون ته سپارلې دي کاغه د ټاکنو خپلواک کمیسون دی که د شکایتونو کمیسون. لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په پوره ژمنتیا باندې غواړي چې د افغانستان اساسي قانون د ټاکنو قانون او ټول وضعي قوانین پر ټولو نمایندانو باندې یکسان تطبیق کړي ځکه د قانون غوښتنه همدا ده چې پر ټولو باندې یو شان تطبیق شي. په دې کې هیڅ نوه نه سیاسي څه جریان لري او نه هم نور مسایل د پردې تر شا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي ځکه موږ ته د انتخابات د قانون او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلفیتونه سپارل شوي دي. نو تاسو به بیا شاهد اوسئ چې د 15 تاریخ د دلوي څخه وروسته به ټول هغه شرایط چې هغه یو نومان د پاره مهم او ضروری دی او په قانون کې ورته اشاره شوې ده هغه به موږ ټول تطبیق کوو. یو څه چې بل د یادولو وړ دغه دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون یوازې د قوانینو د تطبیق په برخه کې مسولیت لري. یعنی هغه په قانون کې کوم ستونزه او مشکلات موجود وي، نواقص موجود وي، خلای موجود وي، زه فکر کوم چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون وظیفه نه و چې په قانون کې د خلا وتی فکر کړی وای او یا پیشبینی کړی وای چې دلته مخنینه کوه موجوده ده. او لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړل چې د یو سلو 15 غنی فرمان پر اساس باندې ولسمشر لخوا څخه د یاد قانون دغه سوی دی د ټاکنو. نو په دې برخه کې بیا هم موږ منو چې په پوره ژمنتیا باندې د 15 تاریخ څخه وروسته هغه کسان چې واجد شرایط دي هغه په ابتدایي لیست کې لري.
تاسو په بخانه بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و تل میادونه وکړی و خبر مو ول چې تشاور طرح ندی را کړی وړاندیزونه ندی را کړی. په داسې حال کې چې مخبرم شایدانو جنو سیاسي ګوندونو به تاسو طرح سپارلی خو بیا ورسته بحثونو کې تاسو ول سمو ته ندی را کړی. نو خو عملا تاسو طرح سپاری دو تاسو دوی طرح وړاندیزونه او نیک مشورې ول نه اوري، یعنی د انتخاباتو په قانون کارو کې مداخله بولی ک طرح ناقص دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړل بدبختانه باید ووایم چې د ټاکنو په قانون کې هم ورته اشاره شوې ده چې د ټاکنیز نظام د تطبیق په برخه کې حکومت، نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي حزب، مدني ټولنې، په کل کې ملات ټول باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. او تاسو وګورئ چې د سیاسي عذاب په قانون کې اشاره شوې ده چې سیاسي عذاب د ډیموکراسۍ په تمثيل کې د آگاهۍ په ورکولو کې دوی مکلفیت لري د قانون په وړاندې باندې. خو بدبختانه باید وایم چې ځینې د څار بنسټونه، ناظر بنسټونه تر اوسه پورې دوی د نظارت بلوغت نه دي رسیدلي او دوی خپل په مکلفیتونو باندې نه پوهیږي. یوازې او یوازې په بحثونو کې د دوی غټه وړتیا خپل دا ښیي چې انتقاد پر یاد کمیسون باندې وکړي او د یاد کمیسون د حل دپاره او د دې ستونزو او مشکلاتو څخه د وتلو دپاره بدبختانه چې دوی کوم برنامه او میکانیزم او طرح نه لري. لکه څنګه چې د طرح خبره وسوله د څار بنسټونه هغه طرح مشته وړاندې کوي تر اوسه پورې نه وړاندې کړي، اما هغه طرح دوی اول خو دوی د حکومت سره خپل طرح شریکي. وخت چې د حکومت سره شریکي د دې معنی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی د آگاهۍ ساته کښته ده. تر اوسه دوی په دې نه پوهیږي چې آیا حکومت ټاکنیز نظام تطبیق کوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کوي. شکل چې بیا دوی ځینې طرح چې بیا موږ د خواله رسنوی څخه تر لاسه کړی دی. د دوی طرحې د اروپا او امریکا په سویه باندې دي. بدبختانه باید د افغانستان عمومي وضعیت په نظر کې نه نیسي، د کمیسیونونو امکانات او بشري قوه په نظر کې نه نیسي، د خلکو د آگاهۍ سطح په نظر کې نه نیسي چې دا یو ډیر غټ چیلنج دی. اجازه راته راکړئ، لکه څنګه چې امینی صاحب ځینې مسایل ته اشاره وکړ، اول خو زه په ډیر تعصب باندې باید ووایم چې تر اوسه پورې د دوی دیدګاه تخنیکي دیدګاه نه ده، یوه سیاسي او مطبوعاتي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و فعالیتونو ته لري. زما امید دا دی چې د یو ویان په حیث موږ به دوی ته دعوت ورکړو، دوی دې راسي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي ټیمونه دی وګوري چې د نوماندانو اسنادونه څنګه ارزیابي کوي، همې فزیکي ارزیابي دا اوس روانه ده او همې د سیستم ارزیابي روانه. دوهمه موضوع، دوی ویل تر وخت د مخه کمپاین اول ډیره مهمه ده چې موږ خپل پزان ځان په دې باندې پوکو چې نومان څوک دی، کاندید څوک دی، احتمالي نومان څوک دی، عادي شخص څوک دی. تر اوسه موږ ته اتلس کسان چې زموږ سره خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي، دوی عادي اشخاص دي، دوی تر اوسه پوری کاندیدان نه دي. کله چې دوی کاندیدان سي موږ پر دوی باندې بیا د افغانستان د کمیسیون او د ټاکنو قانون ټول اصول پر دوی باندې تطبیقوو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست څرګندونې موارد دي. اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلو.
مکتب لرو الکان مچوره د مکتب سره د برخې پاتې دي، ځکه چې موږ الکان ورواستو مالمان وايي چې داخله باندې درنه موږ ته کو موږ غواړو چې د لمن دروازې ته چې دغه غم خوري او موږ کښین ګرځې د مکتب پاتې دي د تعلیم پاتې دي. والسلام. بس ماته هغه مړه درو ځان چې دا غوړ سالي کې د مېمن کول سالي کې ورور دی وسګي په دوه جره په دریا سو جره په ځکه نه وړه ده د لوګل مقامات اشرفونه زموږ دغه ته هغه مړه ورځ دغه موږ ناري او موږ یو دی واوري درخواست واوري چې موږ شمانو ور د ماجر او د مسافر په فکس اوف نه نه نو دې کولای چې دا احترام احترام وکړي د موږ ذکر مو ته تقسیم کړئ چې هر څه کولای چې په سیدري ورو په تندو درجه باندې دریا سو جره په ځکه نه وړه ده سو جره په دوا سو جره په ځکه نه وړه ده نو څوک نس کولای موږ سین یو کوم دې چې دا پیدا کی چې بس کې په دې ډول ځای کارتانی کنه ډول ځای په تاسو ته ټول دی ته یې کړنه لري موږ هغه ورو چارواک دا خوایي چې جامو پیغام ورسی موږ هغه دی وکي مالا چې وکي دا موږ ورور هم ذکر تاسو نه کیږي موږ ځای نه پیدا کی موږ کوم لا دا غو انسان نه دا غو انسان خلک نه ورور جان سلام په احترام
په دې من کې دی هغه ته درغلې په انتخابات کې روانې یو د تذکیرو کاتانې سپتیږي آزاد کمیسن او بل هغه پولیس چې پاوزو کې یا په خوځو کې یا کندک مشران هغه خپل عسکر تذکیره راټول کړي او د کاندیدان په واک لري خپل او کاندید ته ورکړي. والسلام.
السلام علیکم، زاب الله فضلی درغنده ولسوالی زنګ ومه. زما پیغام والی صاحب ته د زابر له چارواک صدا د سیدا پوسټو کې د رقم اسکر ځای په ځای کړی دي. تمام د چاس کې یاروین کې د خپل لپاره سن خلج راواز یې تر اسی دا لیونیان چې شان کې ناس چې خلج په ځای دي په تکلیف کې د خپل ځان په نشه باندې اختاري دا د هغه د خنیسې ساتل امنیت نه د امنیت لپاره کار کولای شي، بلکې د خپل ځان نشو په دغه کې د ساتل د شان او بنیا خلک دي سم خلک حکومت کې سم خلک دا واسي کړي دا په سې ټول کې داخل د لوکو څخه چې واخې زما دا پیغام د زبر والد.
بیا السلام علیکم، زه جاوید کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلاوات کې سره په تماس کیم. موږ د حکومت څخه دغه هیله و ارزو لرو چې دا د سلاوات په کلي کې بس پر مسجد باندې یوه عبادت باوري راووي، د څنګ د اوبو د اوبو خو نه غواړو، د کښتو د زاویاتو د جیوبه نه غواړو، د اوبو سره موږ دغو نه پازاز یو دا اوس هله نه اوس یو پنځه دقیقې نه کېږي د دغو نه لرې ځای مې قوت اوبه راغله دي، بس بېخي سره پازاز یو بس دغه ستنه او دغه قدر دولتي چارواکو پورې ورسوي. ډېره مننه له ازادي راډیو. سلام په فکر.
السلام علیکم، رحمت الله علیه مزاد شریف د ښار څخه خبره کوم. زه د کندهار اوسیدونکی یم. مرمختن رالو په یو بجار راځي د مزاد شریف په فساد کې چې په نام پښتون مینه راته کوي او دا یخ ټکسنیه پښتانه نه پرېږدي. نو موږ راځو چې موږ پښتنو سره ولې داسې کېږي، ولې توپیري چلند راسره کېږي، ولې داسې په بې عزته سترګه راته ګوري. د ماښام د یوې نیمې بجې ټکسنه ولې په دغه دغه باندې دغه یخ ته تر اوسه ناست وي. نو که تا چې دا زموږ پیغام تر چارواکو پورې ورسوي، تاسو به ډېره مهرباني وي. وسلام.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته، ستاسو ستونزې مو دا دی واورېدلې. په راتلونکو خپرونو کې به یې حتمن لاړوندو چارواکو سره شریکې کړو. د خپرونې وخت مو په خلاصېدو دی. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لاره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.